ده پوهی مجلی درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشحال یم چې د ایوی ونی په تیرې دو سره د دې بیا هم زګل غټي پوپل د جرمنی د بوند شهر څخه تاسو په خدمت کې. د نن ورځې په خبرونه کې مو بیا هم د تل پشان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پوهی او تخنیک چاپیریال ساتنې او هنرونو پاک له پزره پوری مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې درته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینئ په برازیل کې د حیواني چرم د بدیلونو لپاره هلې ځلې. هند مخ په زیاتېدونکو ډول په برقي ریکشاو تکیه کوي. سلو فیشن یا قرار موډ د کیفیت او پایداری په برخه کې پانګونه. د خبرونې پایل بل پوهې او تخنیک څخه وکړو. د زرغون هایدروجن د تولید لپاره لنوي کېدونکو انرژي څخه استفاده لډیرو لګښتونو سره تړلې ده، خو د سپین هایدروجن زیرمې په ټوله نړۍ کې موجود دي. که څه هم د طبي هایدروجن استعمال د کاربون ډای اکساید افرازات په لوړه پیمانه راکمولای شي، خو پښتنه ده چې د هغه د پراختیا لپاره ولې لازم لا تر نه کیږي. دا چې د طبي هایدروجن تر ټولو سترې سرچینې چیرې پیدا کیږي، ستارت اپونه او نوي جوړ شوي شرکتونه په لټه کې دي.
هایدروجن تر ځمکې لاندې پټ او په خورا لویه پیمانه اټکل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د غانسور تر ځمکې لاندې موندل کیدلای شي.
طبي هایدروجن په لږ او زیات اندازه هلته ده چې چې موږ هیڅ کله برمې نه دي کړی.
آیا طبي هایدروجن کولای شي دومره پایدار وي چې موږ د اړتیا وړ انرژي را پوره کړي؟ هایدروجن د پټرول او ډیزلو د بدیل سونتو کې په توګه کارول کیدلای شي. دغه غاز د فلز او کیمیاوي توکو صنعت د چاپیریال ساتنې د اصول سره همغږي کولای شي. دا ځکه چې لس وزول وروسته صرف اوبه پاتې کیږي. طبي هایدروجن د کاربون ډای اکساید افرازات په لوړ اندازه راکمولای شي، خو ولې د پراختیا لپاره اړین بلاتړ نه کیږي؟
د زمکې کوره لاسمه نه ده کیندل شوی او د هغه په جوړه کې لا ډیر ناپیژندل شوی شیان موجود دي. خلک فکر کوي چې موږ په ډیرو شیانو پوه یو، خو دا څنګه ده؟ د زمکې د کوره لویه برخه لاندې نه ده تسخیر شوی.
اریک گاوشر د کلنو راهیسې د هایدروجن طبي زیرمې لټوي. هغه په دې باور دی چې وسرچینې د سویل لویدیز اروپا په غرنۍ سلسله پیرینا کې موجوده ده.
من پر ساته د سمندري اوبو د ننوتلو لپاره د هایدروجن د موجودیت ثبوت لرو. د اوبو د ننوتنې لپاره چاکونه د ځمکې په پوستکي یا په لویو تکتونیکي پورتخاتو کې وي چې د ځمکې په ژوره کې د زیرمو سره وصل وي. موږ دې ساحې ته پخلنځی وایو.
موږ څنګه لاندې په استلا پخلنځي کې هایدروجن تولیدېږي. د باران هغه اوبه چې د ځمکې په سطح نه نوځي په پخلنځي کې د وسپنه لرونکو ډبرو سره تعامل کوي. په پایله کې هایدروجن آزاد او غني کیږي. د لویدیز افریقا یو کله تر اوسه یوازینی ځای دی چیرې چې د هایدروجن یو سرچینه کارول کیږي. هلته هایدروجن ټول کلی ته د برېښنا ورکولو لپاره یو جنریټر چلوي.
په مالی کې هغه د هایدروجن زیات مقدار نسبتا په لږه ژورتیا و بوایو چې د اصل او 200 مترو ترمنځ موند. مغواړو دغه مفکوره او تجربه په نور هوادونو کې هم په هایدروجن د برېښنا تولیدولو لپاره وکړو. هغه سیمو کې چې د برېښنا له شبکې سره نه دی وصل.
دا ډول حلقې چې ورته اسراره میز دایری ویل کیږي د هایدروجن د زیرمو ښکاره نه خېدي.
کله چې هایدروجن اتموسفیر ته ځینو د دغه جوړښت سبب کیږي. موږ د ساتلایټونو په مرسته دغه جوړښتونه موندلای شو. دغه مکتوبای چې هایدروجن حال تخته شوی او کترمخه جوړ شوی و.
د امریکا په متحده ایالاتو کې انفرادي متشبثین او د هایدروجن په تلاش کې د برمکولو سخت او له خطرونو ډک لومړنی ګام پورته کړی دی. هغه له پانګوالو څخه په میلیونونو ډالر اخیستی دی. هغه په دې هیله چې خایسته ګټه وکړي.
د برمکولو اصلي مقصد دا و چې وخایو چې تر ازمکه لاندې څخه د هایدروجن رایستل ممکن دي، ځکه چې مال زیات پانګا چونکو او نورو خلکو اوریدل دي چې دا خوله خو ناممکنه خبره ده، او لومړی باید ثابت کړل شي چې دا کار شونه دي.
هر هغه څوک چې کومه لوی زیرمه عمومي د زغتو زیاتو پیسو سختن بشي، خو د هایدروجن د کیندلو خطر په دې کې دی چې تر اوسه په اړه پلټنې نه دي شوې.
لکه څنګه چې مو واوریدل، هایدروجن په نقلي وسایتو کې د پټرولو او ډیزلو د بدیل سونتو کې په توګه هم کارول کېدای شي. دا په داسې حال کې چې د شارونو په پراخېدو او نفوسو په ډیرېدو سره نقلي وسایل هم مخ په زیاتېدو دي. هند هم د نړۍ لګن میشته هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیره بیا لوی شارونو کې د ډیرو نقلي وسایلو د تګ راتګ له امله هوا ککړه سوې ده. خدای دې اوس دغه هیواد غواړي مخ په زیاتېدونکي ډول پر برقي نقلي وسیلو باندې تکیه وکړي، او هغه هم پر درې ټایره ټیکسیو باندې. هغه رکشاګانې چې په دغه هیواد کې په بیټریو کار کوي، په دې ترڅ کې په دغه هیواد کې په یو ستاندارد یا معیار اوښتي دي. خوده ټولو درې عربی ټکسیانو څه د پاسې نیمایي برخه چې په 2022 کال کې ثبت شوې ده هغه برقی وي. په دې ډول به هند خپلو سیالانو ته ماته ورکړي.
په لومړي نظر څوک نه ویني، خو د وینود ساینتر شوکې لاندې بیټرۍ پټې دي. هغه تخپل دغه برېښنایي رکشا یو رښتینی خزانه ده.
زه برقی رکشا پاکوم. دا زما لپاره د الهي لکشمی په شان ده، ځکه په رزق ګټلو کې مې مرسته کوي.
د هند نفوس د زیاتېدنې سره سم لا زیات رکشا چلوونکي په زیاته په خارونو کې د ککړو ډیزلو پرته کار پر مخ بیول غواړي. کارپوهان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به ښایي د ترافیک حجم دوه چنده او ورسره زهرجن افرازات هم زیات شي. د هند پر سړکونو تر اوسه لا په میلیونونو پر ډیزل چلیدونکي رکشې چلیږي، خو بیا هم په هند کې د برېښنایي نقدي وسایتو بازار مخ پر اوده دي. په داسې حال کې چې تیر کال 210,000 برېښنایي رکشاوي پلورل شوې، له هغه کال مخکې 250,000 پلورل شوې وي.
په هند کې دغه طلب زیاتېدنه له درو لاملونو سره مربوط دي. په لومړي سر کې د چاپیرال ساتنې په تړاو د هند ژمنتیاو او له سوځیدونکو ماشینونو څخه د برېښنایي ماشینونو ته د اوختون حکومتي پالیسي لامل دي. دویم لامل چې زه یې تاسو ته یادولی شم د هغه اقتصادي جنبه ده. دریم لامل د نو رامنځته کیدونکو نوښتګرو شرکتونو لخوا د برېښنایي نقلیه وسایطو په جوړولو کې دلچسپي او کار دی.
په زیاتو مواردو کې دغه ماډل ساده دی. هغه دا چې د بیټریو د لویو بلاکونو پرځه دا کوچنی بیټری چې لن ژوند لري کارول کیږي، ځکه چې دا شوک چوهان په شان رکشا چلوونکو ور باندې په اقتصادي توګه وس رسیږي.
زما په حساب لکه سالور ټیره په یو لیتر کې 40 کیلومتر چلیږي، دا په 500 تر 800 روپۍ مصرف سره تر 30 کیلومتر پورې چلیږي.
هغه لوی تجارت خانې څخه په دې هیله لیدنه کوي چې یو نوی برېښنایي رکشا برانې ولې شي. د هند حکومت په برېښنایي نقلي وسایتو کې په لوړ اندازه پانګونه کړې ده، او د پلورونکو پیرودونکو دواړو سره مرسته کوي.
دا ډول نقلي وسیلې تقریبا 3000 امریکایي ډالر قیمت درلود، خو د حکومت د سبسیډي په برکت پیرودونکو ته په نیم قیمت تمامېږي، او تر پټرولي نقلي وسایتو ډیر ارزانه تمامېږي.
د سپرلی ولپاره دا د چلولو بیخي یو نوې تجربه ده.
دا برېښنایي رکشې پر اختیا چې ډېری ګټلري او هر چی رښتیا هغه پېټرول نه کاروي، او موږ ورڅخه هیڅ دود او لوګای نه لرو. زه خوانځي ته د خپل ماشومانو در رسولو د سبو بازار او د ورور کړه د تلو لپاره هم د غنیسم. بل خبره دا ده چې خدماتي ارزانه دي.
ورتخته ورسخه راخته کیدل یا ساده مستری دي.
اشوک چوهان نن په امتحاني توګه چلولای شي.
دا کم بودیجه ده، اوایت زیات ده او مصرف کم ده، نو سره په آرام پکې د ورځې له 0 to 200 روپو ګټل شي.
هغه غواړي چې اوس یو نوی برېښنایي رکشا واخلي. دغه شرکت په میاشت کې 200 نقلي وسایل خرڅوي.
منګل لاسو کلونو رئیس په دغه تجارت کې بوخت یو او هر کال لا ډیره وده کوي. خو د کورونا څخه وروسته تیر دوه کلونه د زیاتې وده کلونه ول. د خلکو ذهن د برېښنایي نقلي وسایطو په ګټه په تغییر کې دی او راتلونکي کې به دغه ساحه ستري بریاوي ولري.
په هند کې پسلګونو کمپنۍ هم دغه کار کوي. پایله یې دا ده چې لا زیات خلک لکه وینو ساين د برېښنایي رکشه چلوونکو په توګه تشبث مخه کوي او د چاپیریال په ګټه کې کمښت راځي.
د هوا د ککړتیا ترڅنګ د ځنګلونو وحل هم چاپیریال ته سخت زیان اړولې سي. موږ په تیر خبرونه کې په امازون کې د ځنګلونو د وحلو او د لرګیو د غیر قانوني قاچاق په هکله رپورت خپور کړ. خو د امازون په سیمه کې د ځنګلونو په وحلو کې په نړیواله کچه د چرمی بوټونو تولیدونکو برندونه هم مسول ګڼل کیږي. یوازې په 2022 کال کې د امازون د باراني ځنګلونو شاوخوا 12000 کیلومتر مربع ساحه د څارویو د نسلګیری او چرم د تولید لپاره وهل شوې ده. د دې لپاره چې د نوموړي ستونزې سره مبارزه وسی، اوس په نړیواله کچه او همدارنګه په خپل برازیل کې د دغه چرم د لپاره د بدیل پاکله پلټنې کیږي او هغه عملي کیږي. د مثال په ډول له سماروق یا پوڅکیو څخه جوړ شوی چرم کارول.
هوسا او شیک بوټونه په هر ځای کې لیدل کیږي، پرته له هغوی به د موډ او فیشن نړۍ څنګه وای. خو یو ستونزه موجوده ده، چرم. یوازې په برازیل کې هر کال شاوخوا 800 میلیونه بوټونه تولیدیږي او دغه چرم باید پروسس شي چې په ترس کې ډیر کیمیاوي مواد کارول کیږي، هغه څه چې د کارګرانو لپاره ناروغي رامنځته کوي او د اوبو د ککړوالي باعث کیږي.
د بازار د تقاضا او ارتیا ترمنځ ډیر تفاوتونه موجود دي. برانډ د چاپیریال ککړتیا نه غواړي، خلک بوټونه او د سکولونه غواړي او نه غواړي چې امازون زیانمن کړي.
د ستاند ارت په نوم د چاپیریال ساتنې سازمان په دې پوه دی چې امازون په سیمه کې د ځنګلونو په وهلو کې په نړیواله کچه د چرمی بوټونو تولیدونکو برانډونو هم مسولیت لري. په 2022 کال کې د امازون د باراني ځنګلونو شاوخوا 12000 کیلومتر مربع ساحه وهل شوې، تر ټولو زیات د څارویو د نسلګری او همدارنګه د چرم د تولید لپاره.
من هڅه وکړه چې د ځنګل وهنې او برندونو ترمنځ اړیکه روښانه کړو، ځکه چې برندونه کولای شي له تامین کوونکو څخه چې پر حکومت فشار راوړل شي غوښتنه ولري.
اریزو چې د برازیل ستر تولیدونکو شرکت دی، نه غواړي چې د هغه تولید شوی بوټونه د ځنګلونو له وهلو سره په تړاو کې راوستل شي. نوموړي شرکت څو کاله مخکې د آلما برند جوړ کړ چې پنبه او مصنوعي مواد د چرم بدیل کړل. خو اریزو د نورو برندونو لپاره هم چرم ته اړتیا لري او دای در کړل چې په دې پوشي چې دغه مواد له کوم ځای راځي.
یو قوي پروژه په چرم بسی د پنیولو پر امکان کار کوي، څو اطمینان حاصل شي چې هغه چرم چې د اریزو په فابریکه کې کاریږي د ځنګلونو له وهلو سره اړیکه نه لري.
د نړۍ په هر برخه کې د حیواني چرم د بدیل په حق له پلټنې کیږي. یو گیاهی یا ویگان چرم چې د بکتریاو په مرسته وده کوي لالمخ کې په لابراتوار کې تولید شوی دی. یوازې په درې اونیو کې د هغه اندازه د غویانو د درو کلونو نسلګری سره برابر ده. د اناناسو په څیر د خوراکي موادو داسې فایبرونه شته چې د ډیزاینی محصولاتو د جوړولو لپاره کارول کیږي، کوم چې د چرم په څیر جوړښت لري او سړی کولای شي د سمارق له چرم څخه جوړ شوي بوټونه په مغازو کې پیدا کړي. سماروق د میسل په نوم ریخه لرونکو مواد تولیدوي چې د چرم په څیر ښکاری او هیڅ ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا نه لري. ریو ګرانډه دو سول په برازیل کې د بوټونو د تولید مرکز دی. د بوټونو دغه صنعت 3000 کارځوی نه رامنځته کړي دي. دلته لومړنۍ هڅه تر سره شوه چې بوټونه په بل شکل تولید کړي. د اوربان فلاور شرکت د چرم له کارولو څخه ډډه کوي. اول باید هغوی په دې قانې شي چې بوټونه پرته د څارویو له چرم څخه هم د لوړ کیفیت لرونکي دي.
او دا څومره خایسته دي، همداسې نه ده؟ کله چې موږ دغه فابریکه پرانستله نو دا زموږ لپاره یو چیلنج و، تر څو د بوټونو په دغه صنعت سنبال شو. چیرې چې د چرم او د څارویو د اصلي منشا بشپړ کلتور موجود دی، په دې ډول موږ په اصطلاح دغه حباب څخه ووتو او خپل شرکت مو له خپل نظریو څخه جوړ کړل.
هدف دا دی چې د کیفیت تر څنګ د موادو له ضایع کېدو څخه هم مخنیوی وشي. د اوربان فلاورز مشتریان په شوري توګه غوره ګڼي چې چرمی بوټونه وانغوندي.
د مور د صنعت بدلون او د هغه قراریدل یو مهمه ګلوبالي موضوع ده. ډیری ډیزاینران هڅه کوي چې رنګارنګي رامنځته کړي او داسې موډلونه جوړ کړي چې هغه پایدار وي. دا دی اوس د سلو فیشن یا قرار مور د کیفیت او پایداری په برخه کې هم پانګونه کوي. د اقلیمی بحران په وخت کې قرار او دوامدار موډونه مخ په ودی دي. په برازیل کې د تولید رنګارنګ نوی لښ ککړون کې او چاپیریال دوست پروسې د موډ ستیجونه تسخیر کړی دي. دا چې څنګه جزئیات په لنیشتو وګورو.
د ساو پاولو په نوم د فیشن ونې په نړۍ کې د موډ تر ټولو ستر نندارتون دی. په دغه سکتور کې ډیر پیسې لګول کیږي او پر چاپیریال باندې اغیز ډیر زیات دی. خدا سخکاری چې یو څه بدل شي. ډیر ډیزاینران تنور واجب یو د موډلونو پر تولید باندې لسره فکر کوي ترڅو هغه پایدار کړي. ماوریسیو دا ورتای یو خ مثال دی. هغه له مانوس څخه دی او د کایشانا په بومی قوم پوری اړه لري. هغه اوس په ساو پاولو کې ژوند کوي چیرې چې زنګړی ټوکر تولیدوي چې د هغه په بومی ریخي پوری اړه لري او د زنګلو کانګریټي لوی خارونو ترمنځ کلتوري ډایلوګ رامنځته کوي. هغه په خپل استډیو یا خیاطخانه کې په آزادانه ډول او پرته د صنعت او ډلې ستولید له فشار څخه آزموینه کوي.
ما غوښتل د ځای ګرافیک په معنا پوشم ترسو هغه زما په کار کې د بدن په شان عین معنا ولري. دا ځکه چې زه پوهیږم چې کالی د دوی پوستکي په شان وي او کله چې مواد پر بدن باندې د محافظت مفهوم لري نو غواړم چې زما کار په همدې شکل خلکو ته ورسیږي. موږ د سلو فیشن یا مو تعقیبو. دا سلو یوازې یو شعار نه دی بلکې هغه سدي چې دلته په دې خیاطخانه کې او دلته په دې خونه کې لیدل کیږي.
د مور د صنعت بدلون او د هغه قراریدل یو مهمه ګلوبالي موضوع ده. جوانا نادر چې د مور انفلوئنسر ده د دغه خوځښت یو مهمه برخه ده.
ما پریکړه کړې چې دغه ویډیو جوړ کړم. دا ځکه چې ډیرو خلکو ماته دغه تصویر را لېږلې ده. لدی قبل چې هغه د اتاکا ما په دغه تکیه د کثافات یو ستر ډیران پیدا کړی دی.
Slow fashion, né, como o próprio nome já diz, uma moda.
Slow fashion لکه د هغه لنوم څخه چې ښکاری قرار مور دی. د چټک موډ برعکس دی چې تل د خرڅلاو نوې کلکسینونه او کمپاینونه لري. پر دې ډول قرار مور نه یوازي کاری تقسیم اوقات درناوي لري بلکې کار ته هم، یعنی له ټولو ارزکونکو سره عادلانه انساني او اخلاقي چلند. کله چې له پایداري څخه خبرې کوو چې هیلمند یو پایداره تمایل وي، نو د ټکنالوژي د نوښتونو له تمایل څخه خبرې کوو او دا ډیره مهمه ده چې قرار موډ د هغه یو برخه وي.
دا مهمه امپورټانټه سلو فیشن انټرای.
کاوبای ټوکر په نړۍ کې ډیر محبوبیت لري خو چاپیریال ته تر ټولو ډیر زیان رسون کېده. کله چې د ویکونها په نوم د هغه لوی تولیدونکو شرکت خپل فابریکا په شمال ختیځ کې پرانسته، نو هغه ته دا روښانه شو چې په تولید کې باید یو څه بدلون راولي ځکه یو اړینه سرچینه یعنی اوبه نشته.
موږ د تولید ټاکلې کرخې لرو. د مثال په ډول د ایکو کرخې چې په هغه کې 90% کمی اوبه کاروو. د رنګولو لپاره اوس یو نو وخت لرو چې په عصري تخنیک سمبال یو داسې امتحاني خوشکشوي موجوده ده چې لګي اوبه کاروي. موږ په کال کې یو میاشت کاروو. په عمل کې لیدل شي چې موږ هیڅ پمبه نه رانیسو. دا ځکه چې موږ پمبه ریسایکلینګ کوو او په دې ډول د پمبو سپما خورا ډیره ده.
قرار فیشن هغه کوچنیو برندونو ته هم دا فرصت ورکوي چې کلتوري هویتونو ته ارزښت ورکړي.
او اوس په فنلند ته ولاړ سو چیرې چې د هغه په پایتخت هلسنکی کې تر مځکې لاندې 50 محافظتي خونی موجود دي. په اوس وخت کې له دغو خونو څخه د لامبو د حوزونو، لوبځایونو او یا هم سپورتي سټوډیومونو په توګه کار اخیستل کیږي. د ویلي خو د اوکرين جګړې فنلندیانو ته تغیر ورکړی دی. دا وی اکثریت د زیات محافظت او امنیت هیله لري. خدا چې دغه خونی نور د کوم اهداف د پاره جوړ شوی دی او آیا د احتمالي جګړې پر وخت به هم څه ګټه واخیستلې سي او کڅنګه په اکلبه ویډیو ته تیر سو.
بلنړی ته سفر صرف نیمه دقیقه وخت نیسی. دیرش متر لاندې دغه بلنړی د هلسنکی اترزمکه لاندې نړیده. له تونلونو او تاقونو څخه جوړ دغه 1000 تو باید له توغندې او کیمیاوي وسلو او هستوي ولنګو څخه 900,000 انسانان وساتل شي. د جګړې په حالت کې او د هغه علاوه د هلسنکی له تر ټولو محبوب لوبزایونو څخه یو ته چې هم د ماشومان او هم د لویانو لپاره د خرغلاس د هاکی لوبغاله د ورزش ټولو کانتین او د موټرو د درولو ساحه ټول په کېشته دي. سینې دلته ان په خپل سالګره هم لمانځي.
دا زموږ ورځنې عادت ته موږ له هوایي بریدونو څخه د ساتنې په دغه ځای کې رالوي شوی یو. زموږ لپاره دلته نه کوم غیر عادي شی شته او نه په ذهن کې راولو. ټول هلسنکی له دا ډول ځایونو څخه ډک دی.
د هلسنکی په هکانیمی نومي خاري برخه کې دغه محافظتي زیرخانه تر ټولو لوی ده. د پیښو سره د مبارزې کوونکی تومي راسک په وینا دلته د فوټبال دوه لوبغالي زیدل شي، خو د جګړې په صورت کې په ډیر لږ وخت کې د غذای په ساتون کې زیرخانه بدلیدل شي.
عادي سناریو دا په پام کې لري چې د غزیرخانه د 200 ساعتونو څخه نیولې تر 200 ورځې پورې کارول کېدل شي. په اکثریت محافظتي ځایونو کې موږ دغه وخت وګدولې هم شو، خو دلته زیات وخت پاتې کېدل بلا بل ستونزې رامنځته کوي. تر ټولو لوی هغه تودوخه ده چې د انسانانو بدنونه تولیدوي. د مثال په توګه زما بدن په دوامدار توګه تقریبا 100 واټه تودوخه تولیدوي.
کله چې په استرالی حالت کې شپږ زره انسانان په دا ډول یو زیرخانه کې ژوند کولو ته اړ شي، نو دا به یو ستونزه وي. خو په هلسنکی کې داسې نه ده. دغه ښار له ګرانیټ او ګنیس څخه پر یو سطح پروت دی. زیرخانه تر ځمکه لاندې ډبرینه سطح کې کیندل شوې ده. دغه ډبر نه یوازې مستحکمه بلکې یخه هم ده. خو نور سیزونو ته هم اړتیا شته. د جګړې په صورت کې له لویو سالونو څخه د اړتیا سره سم زیات شمیر کوچني ځایونه جوړیږي.
دلته بداسې خلک وي چې مړ کیږي به، دلته بداسې انسانان وي چې زیږي به، دلته به ناروغ، خوشاله او خفه انسانان وي. د یوې عادي ټولنې عادي ژوند خو په محافظتي زیرخانه کې.
فنلند له روسیې سره 1100 کیلومتره اوږد سرحد لري چې له زیات وخت راځي د ناتو لغړی کېدو څخه ډډه کوله، خو اوس یې نظر بدل شوی دی. له نیم کال راځي د اروپایي اتحادیه د غغړې هواد د ناتو غړی هم دی. د اوکرين جګړې فنلندیان تغییر کړل. اکثریت یې د زیات محافظت او امنیت هیله لري.
موږ فنلندیان غیر حساس دریز لرو. موږ خبر یو چې زموږ د خپلواکۍ دوه رئیس دغه غواخ تل موجود
وي.
په دویم نړیواله جګړه کې شوروي زموږ د هیواد د نیولو هڅه وکړه. دا بیا په خیدل شي. موږ په خبر یو خو هر ورځ ور باندې فکر نه کوو او نه هم لدی کبل ویره لرو. موږ خپل کار ته په دې هیله ادامه ورکو چې هیڅ کله به دې ته اړتیا پیدا نشي، خو موږ باید بیا هم دا وکړو. تاریخ موږ ته خوده لیده چې دا ممکنه ده چې داسې څه پیښ شي.
د هلسنکی خلک غواړي دا ډول یوې سناریو ته چمتواله ولري او د اړتیا په صورت کې خپل ځان تر پلازمینې دیرش متره لاندې خوندي کړي.
پر اوکراین باندې د روسیې د برید لکبله د اروپا د امنیتي وضعیت پر خرابېدو او لکبله د فنلندیانو پر اندیشنو سربیره بیا هم په نړۍ کې د خوشي د احساس په اړه د کلنی راپور لمخې فنلند په پرله پسې توګه د شپږم کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد درجه بندي سوی دی. خو متاسفانه افغانستان چې د دغه نوملړ په پای کې دی تر ټولو غمجن هیواد بلل سوی دی. ترنو لیدونکو د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیدلې. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چولې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظریات او وړاندیزونه را سره شریک کړئ او دارته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مل.
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
سروسی د ملک د فرصتونو هیواد هم ویل کیږي. خو ارسم د سړي رسونه نه دی هغه ځینو خبره دی هم خلک خبره ده ډالر په ونه کې زوړ نه دی چې ولر سي تیر وای خو ځوان پیل کنه خو خپل سنځي لري زه وړم پوسم چې یو ماجر څنګه وای راځي څنګه ځوان پیل کوي کوم سن سره مخامخ کیږي.
صدیقي سو محترم د مهاجرت یا د راتګ مسله کې دوړ خرو باندې وښو یو هغه مهاجرین دي چې قانوني لارې راځي
کله کنول سه د شم تیار کړی دي
په مجموع کې چې وایو دي پکتیا او خوست او پکتیکا په دې سیمو کې معمول خور دي چې موږ په خوست کې ورته دي مې اوریږي وایو
ښه
د نورو ولایتونو په د خلکو په منځ کې بډنډکی مشهور دي.
bale نو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه د اوسې د کلیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورم. دا ونې په یوه موضوع غږیږم چې کیدای شي ډیرو ته په زړه پورې وي. هغه دا چې امریکا کې یو نوی مهاجر څنګه خپل ژوند پیل کوي او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. همدارنګه څنګه خپل هویت او فرهنګ پالي او له خپل هیواد سره څنګه اړیکې ساتي. نن لیو افغان سره په دې موضوع یو وطني بندر لرم. دا د خپل میلمه کر را ورسیدم. راځي چې اوس کوټه ورسو. درنو لیدونکو نن داسې افغان میلمه يم چې د خپل امریکای ته دی یو مهاجر توګه راغلی دی. خو اوس له نوی راغلو مهاجرینو سره کار کوي او په خاصه توګه په لومړنیو میاشتو کې چې مهاجرین له سن سره مخامخ یم راست ترتیا لري دوی ور سره مرسته کیاله متغه ما سچ دی ور سره کار کی هدي چې مالې پته مېم چې دروازه خلاص سي. bale
assalam alaikum sidiq sahab
assalam alaikum
sidiq sahab muhtaram le bkhair ali sahab le bkhair ali
sahab khada khairat ali
salam inshallah
jo jaste
bkhair ali
khairat se
zakhmaton aw bkhair taklif
sahab mat se manna kur de badan no ali dikum salam wada kade wache zabanan da sewan karazam sahab de majrino pada aw de majrino de lumdane urazo de jwan pada ba mat malumat rakhi څکه وچې تکینو
ازو ان شاء الله لاندې وکینو میمن حنا کې وکینو راځي ان شاء الله تاسو دې ژوند دی وای ډېر بخیر راغلی.
سلام
صديق سه محترم
بخیر اوسې
خدای مو خوشاله را او بیا هم مننه چې د سې یو لوی خدمت ته مملاته ډلې ده.
علیکم کوم څه کار بار کوي تاسو
د محل خو صديق سه محترم د مهاجرینو د مشتیدنې د کډوالو د مشتکولو د یو ایجنسی سره کار کوم. چوم دا هدف هم د هغه کډوالو سره مرسته او کومک ده کوم چې نوی امریکا ته راځي.
bale
او د هغه سره مختلفو بخښونو کې مرسته او کومک ده تر څو دوی د امریکا د محیط سره
مهرباني وکړي راځي
او په امریکا کې د ژوند سره عادت پیدا کړي او زمونږ نه هغه خندونه چې د دوی د وظیف مقابل کې موجود دي د دوی د کارمندنې په مقابل کې موجود دي باغې خندونو ورسره موږ کومک کوو ورسره
ډیراله
تر څو دوی د یو آرام ژوند چختران شي ټولنې سره بلد شي او بل اخر د یو کار چختن شي او د کار په اساس سره د خپلې فامیل لپاره او کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا
کړي. مننه لري زیاته مهرباني.
تاسو صدیق سه محترم تاسو ته او تاسو دلاري د دې برنامه ټولو لیدونکو ته السلامونه او خیر اخلاص وایو.
وعليكم السلام
او ډېر بخیر راغلی.
نو هغه یو هغه دی وای چې وسمه دومره نشته چې موږ تاسو ملمستیا وکړو، او دا خو یو دستور دی چې شاهان زی ملنګانو ته
ډېر بخښنه ایله کوم د خپل لپاره خبر نه هغه کسه د ملنګی را سیم ټول ملنګان
تاسو ژوند دی ډېر بخښنه
ماشاءالله. اول خدای دا نام خدای د افغانستان د بیرق نه خان دی په سیناګورم بیا د دومره لوی بیرق دی په میمان خانه کې ګورم
تر ورنه صدیقی صاحب تمن مونږ تاسو دی وطن لري یو خو دی وطن سره یو امیکا د مینې او د وینې رابطه لرو، هغه رابطه د ژوند ارزښتونو په پاللو سره او په ساتلو سره باید سړی ژوندی وساتي. زما د بیرغ لګول دلته یو هدف هم دا دی چې زه خپل ماشومان ته دا وښیم چې موږ تاسو کلی وطن راغلی یو، یو ارزښت لرو او دا ارزښت زموږ یو ملي بیرغ هم دی. وخت نه وخت چې ملمنه مرزي دلته ملګری مرزي او نو د دې بیرغ په لیدو سره بیرته یو څه لحظې لپاره د بیرغ یوسي وطن ته، نو هغه وطن سره د مینې او د هغه وینې او د عاطفې اړیکه هغه هم داسې جری پاتې کیږي ستل کیږي. نو له همدې امله بس نور مو وس نشته هم دغه شیان ساتو
لکه نو څه وخت راغلی سم کیته.
صدیقی صاحب محترم 2014 د دسمبر په اخیرو کې امریکه ته راغلم چې وکاله مې پوره کیږي او پوره شول وکاله دسمبر کې وکاله پوره شول جنوري نو وکاله یو میاشت کیږي چې په امریکا کې د کډواله او د مهاجرت شپې ورځ سبا کو
په افغانستان کې په کوم کار بوخت وي.
صدیقی صاحب محترم په افغانستان کې خوده کار تجارتي بيخي بلابل ارسي بلابل لګرونه وو په هغه وختونو کې چې اکاډمیک علمي کچه په افغانستان کې ډیره کمزوري و نو په خپل سیمه کې مې د خون کې لیدندې پایل وکړ. ام خون کې اوس دن ترغې چې د 1940 کال کې په انتون ته ولاړل د تدریسي چارو ترڅنګ مې خپل پنتونم پایل کړ او تر کلونو کلونو پورې د خون کې په صفات لږه ورسره چې پنتون مې خلاص کړلو لنه کمرغه چې د پنتون لپارهات مو په قدر کې وو بیا نو په ما پنتون کې د خوځ د شخصیت په پنتون کې د استاد په صفات باندې مو وزي په پای
حتما دوستان وایي چې ورور اول پښتنه وکړي د کوم ځای په افغانستان کې دا پته ولګي لمرني ځکه چې تکړی چې تم ژوند کړی یا د افغانستان د کوم ځای استه
مننه صدیقي سمختار مله کتاب شو ویل په مجموع کې خو افغانان یو
ټول
افغانستان یو خدا دا په ولایتونو کې اوسېدل یا په ولایتونو کې مشکدل دا یوازې تعارف مسله ده چې یو بل سره خو پیژنو. نو زه د خوست ولایت هم د خوست د لکنو د بدی خېلو په کلی کې پیدا شوم. ابتدایي زده کړې مهاجرت په کلونو کې کړې تر نهم ټولګي پورې لهغه وروسته بیا تر دولسم پورې زده کړې د خوست د الفتح لیسه او غرغخ لیسه مهاجرت په پاکستان کې کړې. هغه وخت چې افغانستان کې په اصطلاح روسان وو متاسفانه موږ تاسو باندې تل دغه مهاجرتونه ځینې وخت جواري شي دا مهاجرتونه شل تللې او نظم شوم په هغه وخت کې راته یاد دي چې زه په کله چې سرحد نه خواته اړولم زما شوم به خي حتی به سروي باندې چې کډولي کې د پاغي کې ځا شولې و مور مراته کې سي کوي چې په هغه وختونو کې موږ پاکستان ته ولاړو تر لسم ټولګي پورې مزد کړی عمل ته وکړو.
ولې امریکا ته راغلی؟
لکه تاسو مخته ویل صدیقی صاحب د مهاجرتونه مختلف انواع لري. ځینې مهاجرتونه د مجبوریت په اساس وي، ځینې مهاجرتونه اقتصادي وي او ځینې مهاجرتونه سیاسي وي. سیږي کله چې په وطن کې د وطن سره وته بنا غمینه او عربیته نه کته کیږي علاقه مې نه درلوده چې زه له هوا د بیرون شم. خو کله چې ما دی هیواد چون زه دی حقوق او سیاسي علوم یو استاد و کله چې ما دی آزاد وطن لیدل نو راتلون کې دی وطن ته خوشبینه نه و. په همدې اساس ما په ډیرو دولتي موقفونو کې هم کار نه دی کړی کپاتې شوی هم په علمي اکاډمیکو ځایونو کې پاتې شوی هم. یو د دلایلو د جملې همدا و چې تر ډیره حده پورې خوشبینه نه وم د وطن سیاسي ثبات ته د وطن اقتصادي ثبات ته. همدا یو دلیل و چې زه راشم دلته. دا غي ترڅنګ د خپل اولادونو په مقابل کې هم سړی یو ډول مسولیت احساس کوي. په موږ باندې خو به تیر شي، خو سبا دغه نړۍ ته د اولادونو راوړل یوازې مسولیت هم دانه ده، د دوی سامل روزنه، د دوی پلنه، دوی ته اکاډمیک او علمي چاپیریال زمينه برابرول دا هم یو پلانې مسولیت دی. نو همدا لاملونه ټول سره یو ځای شول چې بل اخره متاسفانه وایم چې وطن خوشی کو او ولته راشو او الله تعالی دی وکي چې بیرته مونږ په وطن کې سیاسي ثبات ولرو، اقتصادي ثبات ولرو. لکه مخته مې چې ویل ویم تکرار نه وایم، د وطن سره رابطه دی، ویني رابطه ده، او دا رابطه په هیڅ صورت سره کته کیږي نه. ان شاء الله بیا وزو
هم دې پاره زه ډیر باس لرم. نن درنو لیدونکو لکه څنګه چې خبرونه په سر کې یاد کړه چې یو مهاجر څنګه د خپل کلتور او فرهنګ ساتي او څنګه بیرته خپل هیواد سره اړیکې ساتي، دا ډیره مهمه مسله ده. نو خاص هم دل پر لکنوال صاحب قرار راغلم. نو ماشاءالله افغانان ډیر دي، هر یو سره چې وګورم هم دا مینه محبت ستان دغه سی او اړیکستا. خو یو ځای نه باید پیل کو
دکې
زبا راسم دیتا لکنوال صاحب سي د ملک کې فرصتونه هم ست، د ملک ته د فرصتونو هیواد هم ویل کیږي. خو ارسم د سړي رسونه نه دی، هغه ځینو خبره دی هم خلک خبره ده ډالر په ونه کې ځوړ نه دي چې ولر سي تیر وای خو له ځوان پیل کو کنه خپل سنځ لري. زه وړم پوسم چې یو ماجر څه نوې راځي څنګه ځوان پیل کوي، کوم سنځ سره مخ
کیږي. صدیق سي محترم، د ماجرات یا د راتګ مسله کې دوه خرو باندې وښو. یو هغه ماجرین دي چې قانوني لارې راځي، نو کوم ماجرین چې د قانوني لار راځي نسبتا هغه ماجرین ته چې غیر قانوني لار راځي تبندغې ستونزې کمې دي. هغه کسان چې انګلیسي ژبه زده وي دغه لپاره یو څه مسله دومره ستونزمنه نه وي، خو هغه کسان چې هغه سره فامیل ورسره وي، مثلا لومړنۍ بریر یا خاند چې د ژوند په مقابل کې موجود دی، د کار په مقابل کې موجود دی، هغه د انګلیسي ژبه په اصطلاح نزدا کړه، د چې یو مسله. دویم مسله دا ده چې کلچر کنفلیکټ، دا دی کلتوري یا دی فرهنګي ټکرونه دي. موږ متفاوت دی، یو داسې کلچر دی داسې هیواد نرزو چې کلتوري ارزښتونه متفاوت دي نسبتا امریکا کې. امریکا داسې هیواد چې دلته لکه ملټیپل کلچرز به هیواد ورته ویلې شو، بلابل فرهنګونه، بلابل فرهنګي ارزښتونه دلته موجود دي. ځینې شایان داسې دي چې موږ فرهنګ کې خدي، خو متاسفانه چې داسې بوي شاشه بدلته دیغه به هواد فرهنګ سره ټکر کوي. نو یو دغه سن زم دل چې دغه فرهنګي ټکرونه چي دي وخت نه وخت انسان د سن سره مخ کوي. او دویم مسله د حقوقي سیستم، لیګل سیستم د دې سره ناشنایي. ځینې وخت کسان چې د ملک د قوانینو سره آشنا نه وي، د قواعد او اصول سره آشنا نه وي، دوی د فکر کوي چې ځواتن کې کوم کار چې وکم په باندې به قانون نه تطبیقيږي، او دا دلته قانوني په اصطلاح غیر قانوني عمل بنوي. دا دی بل مسله ده. او دریم مسله د دې کاریابه مو مسله ده. کله چې نوی کسان دلته راشي نو د کارمندنه کې په ابتدایي حالاتو کې اوس ستونزې لکه ما وویل. او بل مسله مهمه مسله ده چې موږ د مختلف مسلکونو سره ځینې کډوال راځي. ځینې ډاکټران راغلي دلته، ځینې انجنیران راغلي دي، ځینې مثلا حقوق پوهان راغلي دي. په اسانۍ سره دوی په خپل مسلک کې کار نشي پیدا کوله، تر څو پورې چې یا دوی بیرته لسره یو څه لوستې نه وي په دې کې، یا ریسرټیفیکیشن دی دوی د اسنادو نه وي شوی. نو دا مهم خندونه دي چې دوی نوې مهاجر په مقابل کې.
څومره خبر مو کړ کوم کسان کولای شي چې په اسانۍ ځان ته خزمن جوړ کړي؟
صدیق سي محترم، یو خو همدغه مسله د کس چې یو مسلک سره راغله د ټولنې ته، په دې ټولنه کې زر جذب شوی دی نسبتا هغه کس ته چې هغه د مسلک څښتن نه دی. هغه کسان چې د مسلک څښتن نه دي، نو هغه بیا لیدي کارونه شروع کوي، پیل کوي. مثلا څوک په والمارټ کې کار کوي، څوک په یو ګاز سټېشن کې کار کوي. هغه کسان مثال به وایو، دا کسان چې د انجینرۍ دی او سند سره راغلي دي، په اسانۍ سره دوی په ساختمانی چارو کې په کارونو باندې بوخیږي. چون لکه تاسو چې ویل، دا یو ډېر قوي اقتصادي ملک دی، د بیا رغونې کارونه یا ساختمانی کارونه هر وخت روان وي دلته. انجینران ته مثلا په اسانۍ سره کار پیدا کوي. یا کسان چې د آی ټی د بیک گراوند سره راغلي دي،
کمپیوټر ساينس لوستې دي واسانه سره دوی کولای شي چې وظیفه پیدا کیا کنه کسان چې فینانس لوستې دي بانکینګ لوستې دي دا غوې د پاره د کار فرصتونه زیات دي نسبتا هغه کسانو ته چې هغه یو مسلک سلنه لري حتی دا سبو وي چې یو مصری هم راغله دي یو میخانیک هم راغله دي دلته نسبتا هغه کس چې هیڅ نه دی لولي موافق او کامیاب دي نو مهمه مسله دا غوډه چې یو مسلک سره بیا هم کوایم د برنامه دی لري وایم هغه وانان چې د قانوني لري د راتګ هله لري امریکا ته کا وخت په دغه مرحله کې مثلا یو کال وشوګ میشته هتا کا درې میشته هم زما هغه بدای تداوی شي یو لن محاله کورسونه هم یو مسلک وي یو شای ولولې تر سورا شي دلته یو آرام ژوند وکي خرج ژوند وکي او د مسلک په اساس
څومره خبره مکړه زما معمولا همدغه خبره از هندستان ته کومه څوک چې امریکا ته راځي زبا او یو مسلک کز دول او ستاکی نو ډیر په اسانه بدل ته جذب شي او زیپ شي په اسانه ژوند پیل کی کدا کار دلته پریدي نو دلته بل ورته ستونزمنی د دې چې په خاصه توګه هغه دوستان چې خپل کورانه سر راځي هغه نو بیا نو مجبور ده چې د کار ترڅنګ یو مسلک ستاکی چې بدل ډیر ورته سخت دی د کار ترڅنګ د ډیر په دې کار ترڅنګ بیا ژوند ستاکی چې دا ستونزې سره مخ مخ کیږي څو کال وخت نشي ترڅو چې تاسو خپل لار پیدا کړئ تاسو په دې خبرونه په سر کې ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه وطن سره اړیکه د فرهنګ سره اړیکه د ماشاالله زګورم تاسو دې افغانستان و چې مې وره تر وړې ده
اوس دې کیسه سوال بم کوي دا چا مې لیا ده او تو کړه
الله کارو چې بیا ولا ودم را سره کړی ده هغه وای چې تاسو په خوست کې پیګه چې کوم خوړل ډیر مشهور دي دوستانو زو برا کې از ما خبرونه په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ډیر دوستان ګوري
دوی دی وای
او اوس دی وای چې په خوست کې په خوړو کې کوم شای دی خواندور دی او ډیر یادېږي
او د دسترخوان په اصطلاح یاره شپې خوراک بیا
یادې خوستيان او ډیر هغه مشهور خواړه کوم دي بس تاسو یاد کې لګرون څه ته په فرمایش ورکو چې هغه تر وخته جوړ کی
تاسو دې کې څه مشکله دلته خو پرون آشنا صاحب سره مونږ تاسو یو فاتحه کې و هغه کوم ولدل نو آشنا صاحب راته ویل ویل نو به نه خلم چې یو وغه شي بیا وایو دلته چې کوم شای و د خوړو کوم شای نو وای تا بخي نړیوال شای ترې جوړ کړ
نه نړیوال شهرت پیدا کړی دا واقعیت دی په هر حال رابه سوام دی مسلې ته ګوري چې د خپل زدل تدیر شان وینم اول خدای از منګ تاسو ناشته
دقیق
لاس تاسو خپل جامع تاسو لپاره ما افغاني جامع اغوستي دي
قربان مهربان
دا توشکی دا بیرغ دا ټول شاید تاسو تصور کیږي څو وای چې البته موږ په افغانستان کې دا څنګه تاسو ساتلای شئ د خپل هویت کلتور سره څنګه اړیکه ساتئ او څنګه پالئ دلته او دا څومره مهمه ده
منه صدیقي صاحب محترم هر ماجر چې هر ملک ته ځي یوازې سر نه راځي هغه د ډیرو مادي او مانوي ارزښتونو سره راځي موږ په حقوقي لحاظ د کلچر لپاره د فرهنګ لپاره د کلتور لپاره یو تعریف درلود چون اجتماعي مسله ده ممکن تعریفونه بیلابیل ووسیږي حکومت تاریخ چې موږ ته دلو هغه د سوچ د مادي او مانوي ارزښتونو یو مجموعه ده چې یو نسل انتقال مو بل نسل ته مادي اړخه کې قوت پیدا کوي یو ټولنه په اصطلاح صنعتي ټولنه باندې بدلی کی د صنعتي اړخ په وړي کی او مانوي اړخ کې د کلتور په اصطلاح د فرهنګ په وړي کی هغه ملت او ټولنه په مهذب ټولنه باندې بدلی کی اخلاق له وړي کی نو هر څوک چې راځي امریکا ته د کابل ملک ته دا دلته د مادي او مانوي ارزښتونه باید وساتل شي د دې ساتل اسانه خبره نه ده چون امریکا یو ستر ملک دی او ټولنه ډیره قوی ده پسانه سره انسان پکې جذبېدل شي یو څه چې متفاوت دی په اوس وختونو کې هغه دا چې لنی کمرغه به وایو افغانانو تعداد زیات دی د دې افغانانو د تعداد زیاتوالی هم لامل دی شوې دی چې ځینې هغه کلتوري ارزښتونه چې مونږ لرو فرهنګي ارزښتونه مونږ لرو اجتماعي ارزښتونه چې مونږ لرو هغه وسطو لکه موږ مثلا دا ځای چې کور مونږ چې کله د کور په لټه کې وو زمالو مړه شرط دا و چې باید مهمان خانه ولرو د ملمنو یو ځای ولرو ورونو بمرته ویل چې خوښ خو افغانستان د ملادل ته کوشش وکړو چې د سیاو هسته جوړ کو د خوره ور افغانان دل سره ټول کو او د ناس تمام یوازې د دې لپاره نه وي چې خوراک او څښاک وي دلته د وطن په ارتباط هم خبري وکړو د خپل کلتور او فرهنګ په ارتباط هم خبري وکړو او د دې لپاره خپل مشومان هم سره نږدې وسه.
هاي خیر سه څوره خبر مو کړی خو د مشرانو خبره ده چې معمولا مشران په اسانۍ سره د خپل دود دستور فرهنګ او دین مذهب ساتلی سي بس راځي د ته چې د راتلونکي نسل چې دلته رالویږي د یو اقلیت په توګه څه دا ډېره مهمه نقطه ده عزیزانو. په امریکا کې مسلمانان 1% دي حتی له 1% نه کم بیا په دې کې افغانان له دې نه کم دي نو تاسو په خپله وسنجوي چې وخت تاسو داسې ټولنې ته راځئ چې له 1% نه په لږ اقلیت کې واقع کیږي تاسو په ډېر اسانۍ سره په ټولنه کې منحل کېدای شئ. که تاسو منحل نه شئ راتلونکی نسل راتلونکی نسل مو نه شئ بل نسل تاسو د خپل د کلتور د ژبې دین د ساتلو لپاره راتلونکی نسل څه کوي؟
ډېره مننه صدیقي صاحب ډېره مهمه مسله ده او جدي مسله هم ده چې موږ د ټولو توجه غواړي په دې ارتباط باندې. یو وخت به داسې رزیر اختیام کړه تاسو ویل د مسایلو ته پام ونه شي زمونږ مشومان به د خپل فرهنګ په ارتباط د خپل کلتور په ارتباط د خپل دین او مذهب په ارتباط د معلوماتو خلیقه کې قرار لري. حتی دوی به ځان نشي تعریفولی په دې ټولنه کې څوک یم نه به امریکایي اړخ څوک مني نه به افغاني اړخ څوک مني دا به په داسې یو ردیف کې قرار ځان به ورک وترین خپل ځان به نشي تعریفولی خپل هویت به نشي ثبتولی چې څوک یم. نو د دې مهمه مسلې د ساتلو لپاره مهمه مسله هم ده او دغه مشران چې د ټولنو کې بلبل ځای لري یا خو د مسجد او ابد اول دي چې ډیره مهمه ده. په مسجد کې موږ تاسو کولای شو خپل کلتوري او فرهنګي ارزښتونه وستو هم دینی او مذهبي ارزښتونه وستو او په دې کې مسولیت زموږ د مشرانو جوړیږي. دا نن کوم مشران په دې باندې کار ونه کی لاس کال ورسته 15 کال ورسته موږ د خپل مشمن په یو بل ځای کې وګورو. اولنۍ هدف هم دا چې د مرکز ته توجه وشي ارزه کې چې افغانان دي مجموع کې مسلمانان دي دوی سره ټول شي لکه یو خمس حال په دنیو کې د وختونو کې چې موږ تاسو هم پکې داخلي یو د مسلمانانو یو ټولنه چې فدر زبر خې موجوده ده هغه هڅه پیل کړې ده چې دلته یو مسجد واده
bale
دلته د افغانانو مینا علاقات اولې د لپاره ارتباط باندې چې په څومره جوش او په څومره شور او په څومره په مینا علاقه سره د دوی سره یو ځای کار کوي. د دا ډول مرکزونو جوړول لکه ما چې ویل د ارزښتونو په خندیتوب کې مهمه ده. بل مسله دا ده چې موږ تاسو ملي ورځ لرو د دې ملي ورځ المنزل په هغه کې د افغانانو ریو ځای کې دل رټول در مثلا نګدي ورځو کې نګدي وختونو کې نوروز را روان دي د نوې کال د دې نوې کال ملي جوړول په دې کې د فامیلونو یو ځای کول د مشومان یو ځای کول او ته یو د پیغام ورکول دي چې دای مونږ یو ملي ارزښت دی دای مونږ یو ملي ورځ د المنزل دی. همداسې مثلا مسجد ته کوم خپل مشومان یو د ځان سره وړو د خپل لباس ور اچول دا دوی ته خودل دي چې مونږ د لباس چې د ځای مونږ یو ارزښت دی زمو د کلتوري او برخه ده. نو ام دې ته ورته مثلا راټولیدنه زه چې ګورم په دې امریکا کې صدیقي صاحب ته تمام معلومات وي په ویلو ویلو سټیټونو کې افغانان خپل ټولنه رامنځته کړي په ورجینیا کې مثلا موږ تاسو متفاوت ټولنه لرو بیرابیر د افغانانو ټولنه لرو حتی د ولایتونو په کچه ټولنه موږ تاسو لرو مثلا خوستیان دي پیو بنسټ وو هسته کې راټول شوې دي زمونږ د مشرقي ورونه دی پیو بل هسته کې راټول شوې دي. دا په دې خاطر نه ده چې دوی یو د بل سره متفاوت نظرونه لري خو دا چون په چوکاټ کې نږدې دي سره راجوړيږي یو د بل سره په لهجه او په دې شیانو باندې پویږي په عادتونو باندې آشنا دي په دې اساس سره دوی کوشش کوي چې خپل کلتوري ارزښتونه هر شي هر اړخ دي هغه وساتي. نو دا د افغانانو یو ځای کېدل وخت نه وخت ناشته ولاړه لکه ما چې ویل چې موږ دلته ملګرو سره یو ځای کیږو په دې بیلوبینو مسایلو باندې خبرې کوو دا ډول مسایل زه فکر کوم چې د دې سبب کېدل چې موږ د خپل مادي او مانوي ارزښتونه دواړه وساتو.
کله کنول سه د شم تیار کړی دي
مننه سده کې سبله کتا سو د خبرونه په منځ کې اوریدون پته وریا د کله چې موږ به وډول خړول ورو چاغه به خوست مشهور خړلې زنه پیغام شوریدم کو با سمرا سم برداشت کړی دی خوړل هغه څه چې موږ تاسو لرو په مجموع کې ک وو دی پکتیا او خوست او پکتیکا په دې سیمو کې معمول خوړل دی چې موږ په خوست کې ورته دی مې اوریږي وای
ښه
د نور ولایتونو په خلکو په منځ کې بډنډکی مشهور دی
bale
ترې مې اوریږي په استریا د بډنډکی کله ک دغه مې پکې زیاتې وي نو په خوست کې ورته وای چې مې خیرنی اوریږي دی
ښه
یعنی پکې زیاتې دي او یو شای چې ډیر د جالب ده په دې زنګړو ورځو دی موږ او تاسو مثلا د اخترونو کې کوچنی اختر دی لوی اختر ده پاږی کې دا بیا نو د سیستم هم داسې د کلی ولی کلی چې څومره کسان اوسېږي هغه بیا نو د کلی په څو ورځو شې درې ورځې اختر ده د کلی مثلا دیش کور دی سلوي کور دی وی لاس کور باندې خوړه برابر وي لاس کور سبا او لاس پنځه لاس کور بل ورځ بیا نو دا شای په دې ورځو کې خاص دی د اختر په ورځو کې د اختر په ورځو کې معمولا وړي ور سره وي
سو ومه دا خو تاسو په ډنډکی په نامه یادوي او ډنډکی غوندې دا شکل مارکوې چې ډېر په زړه پورې ده خو د منګ په سیمه کې زه د قربان یم منګ د قربان شوله خو مشهوره ده تقریبا هم داسې ده خو د شکل ډیزاین لکه سره توپیر لري په کاناندا واخه ده هم د شوله ده
هم د شوله ده
او راځي مهرباني
مهرباني وکړه صدیق صاحب صدیق صاحب نو مخه معمولا خوښ کې ده پدې شکل سره
خو دا سی به خو نه چې دا وطني
دا وطني شکل سره
شي لمسر د خبرونه کې ویلی و چې دا بندر د موږ چې دی وطني بندر دی لکنوال سی ته ویل مله نور خبر نه څه بس وطني بندر کو دوستان ته ځینې معلومات ورکو او په امریکا کې به وګورې چې موږ افغانان چې ځوان کو وطن هم لیدل نه دی وتلای
دقیقه
دقیقه او زه به یو بل مسله چې همدلته غواړم یاد کړم چې
زای نو زیاته علاقه لرم صدیقی صاحب
والا ډیر مزه دار ده
زکور کې ورته تل دیغه شي فرمایش ورکوه
والا نه کنول صاحب بختواری سي دا دی وطن خوړندل تام خولې په مزه
ډیر مننه صدیقی صاحب خدای مارک لرا والا
سلام ان شاء الله
بیا ومره زای بیا ومره زای موږ تاسو ان شاء الله
زه که سم چې کلمه خبرونه يم کتلې دوستانو زه دوستان ز خپل میمنو ته زحمت نه ورکوم
نه یې
وړو خو لګرمول صاحب ډیر تاکید وکوي نه دا شایبه خوري دلته دا نه کوي مالزل نه کی نوم خوري مشهور دي مالزل کنوال سب سر نه کوي وکړو اکثره غوانان سره غلي دي امریکا ته بیرته وطن سره ماشاالله ډيري ټینګي اړيکي ساتي
دقیق
هرې برخه کې غوانان مرسته کوي اکثره خپل کورنۍ لري بیرته
بالکل
هم دا غي دي ګم چې دقیق شمیره نه درته معلومه چې نه پیغام په کال کې څومره پیسې دي چې
2 میلیونه پیسې لري بالکل
یو غټ مقدار پیسې د افغانستان ته د بهرنیو افغانانو خو لیکل کیږي افغانستان ته د افغانستان دی اوسنی اقتصاد په چرخش کې ته په خوانه ډېر لوی تاثیر لري چې دا ډېر د ویار ځای دی موږ خوشاله یو چې افغانان هم د احساس خپل وطن سره لري او دا مرسته کوي او ویل د مرسته دوام ورکړي
شک پدې کې نشته چې موږ تاسو مینه د وطن سره به حد ده هر وخت پر چې په افغانانو باندې د وطن لپاره غږ شوی دی دوی نه هي زیاته مینه خو دلته
هم دا څه ده زه به یو خبره یاد کوم لا کانوال سب د خپل د زړه احساس په تنن درته بیان کوم هر هغه افغان چې دلته ځوان کی مړې لخلې نه تیریږي چې دلته یې خوري یعنی اوس به دوستان وایي چې نام خدا تاسو ناس تاسو دلته ډوډۍ خوري یقین وکي چې موږ هر وخت دلته یو مړې ډوډۍ خورو هغه افغانان او بیچاره افغانان د موږ یاد نه دی وتلي او ټول باندې هڅه کوي چې دا خپل وسه قدر یو څوک نو هیله ده چې دا تاسو ته ان شاء الله دوام ورکو خدای دې اول افغانستان سره خپل کومک وکړي چې خپل خو درې چې دا مرسته اصلا ضرورت نه لري دا دې منګه هیله ده ان شاء الله چې پوره سي او کته وخت سي دي افغانان چې بهر کې دی وي مرسته کوي خدای دې غوتم توفیق وکړي چې مرسته دوام ورکړي نو لکنول صاحب دا ډوډۍ کوم تاسو کوم لري مخکې خو ډیر بسختي رازه بس هم که هیله ده چې دوستانو د منګه کې نه یو نوی معلومات تر لاسه کړی او خوند ترې اخیستی یو وطني بندر موکو نو دوستانو زه به همدلته لکنوال صاحب نه خبرونه کې اجازه وغواړم او موږ به ډوډۍ وخورو ډیره مننه چې نن دې ما ته عزت راکړه وخت را که دغه ډوډۍ تیار کړم ما سره خبرې وکړې کور دی ودان
ډېر مننه صدیق صاحب تاسو راتګنه او تاسو دی وښنه په امریکا کې ټول مهم شی وخت چې چاته ورکی تاسو موږ ته وخت را کړو مو مخمتي کړو او زمنن یو زمینامو د دې مساعده کړل چې موږ د خپل تجارت خپل خبرې د هیوادوالو سره شریکو خو دې وکړي خبر په منځ کې د سی یو څوی چې حتی د یو څو انسانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي نو تاسو د کور بعد وچ تل مو خو مسایل ته اشاره کړی دا خو مسایل باندې مو تمرکز کړی دی نه یوازې دا چې تاسو هغه خپل برنامه پال کړی دی بلکې په ریښتینی شکل مو د ریښتینی ژوند یو انزور خلکو ته ورکړی دی او دا ډیره مهمه ده په ژورنالیزم کې تاسو د ژوند یو صحت مند او هر کله راشي
سلامات اوسئ درنو ودونکو دا ولې دی ونې خبرونه ان شاء الله راتلونکي ونې له نوې موضوع سره به تاسو خدمت کیم تر هغه وخته تشکر بلوي او به کوم کې خدای سپارم